د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 401 هجري لمریز کال دی. وږي اسنبولې د میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. پیل زنوري اسنوري د ساعت په لومړنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوم. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د اعدام او د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. ناتو وی واته کسیز افغان کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحده ایالاتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې شمالي مقدونیا حکومت او د سلیمې شټولنی د کورنۍ ته سرپناه د سي څارنیا او د کس د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړي د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې اتوانیدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي ل لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې مسابقې په مخکې لري.
مورال بازیکنان خیلی بالا
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي افغانستان په بری ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره ده. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دو ملا امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر خلاف د حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د احواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویل پر دغو ملا امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د دې آژانس په خبره دغه حمله بېل کوم دلیل شوی او په پیښه کې د امامانو موټرونه هم تخریب شوي دي. د احواز خبری آژانس په وینا یو ملا امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې په ملایانو د حملو دا ډول راپورونه داسې مهال زیات شوي چې د ژوند شرایطو خرابۍ له کبله په خلکو کې کړکېچ هم اوج ته رسېدلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. د موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د موسکو د غیر ماجه یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. ازادي راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نخوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونو ورسره ډېر بد چلند کړی.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته ورم شې و د ټول نفر دمره وویل چې چا خولي ویني وي د چسترګې پټسېدلې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې په کندوز کې د آس بګیو کاروباریان وایي ډېر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي.
وخت هم کې جوړول اوس مزه نه سده. هغه خا مزه نه سده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونګ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنې د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
ښاغلی امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوګاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولدي عمل چې وکولای شو په دغه لرو پرتو سیمو کې د شمی تر راسته د لارې په بندونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو. اله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واکې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوخي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټې بډ وهلي دي. دوی اروپا ته د رسېدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل ویلي چې له افغان پناه غوښتونکو سره ایرانی او ترکی امنیتی ځواکونه بد چلند کوي او هغه خوشنونکي بلل دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په ماس کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دي. هلته موږ بیا خوابګا یا د استرازای کې پروتو د دین خلکو بچی ګیمونه ولا خونه و ترکیه سکرو ویلی او چا په خیمه ماتو چا بولاسنه چا غخونه چا بسترګیش نه. یو ورځ موږ په ګیم کې وخت لو ترکی پولیسو ونیولو. هلته و ورم شه و د ټول نفر دمر وویل د چا خلی ویني وی د چسترګې پټسیدل یو اکسنه مر سره شتا غ بندر ولي ګم بیا نو ډیر بد وضعیت وکړو. د ټول و ورپو وینو باندې ککړه و د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوې چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران
د ایران امنیتی ځواکونه په تیر یو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. ګرنورې ټپیان کړې دي چې په هغوی کې ماشومان او زړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایراني او ترکیې ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایراني ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیې ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو اوري پاکستاني چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغیو خبرېدو او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر ورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر درېمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې د سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پاکستان کې دغه سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډېر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه یې تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 168 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده. خو د پاکستان د طبي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پاکستان کې چې 260 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 000 وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیره لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پاله وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندي پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللې دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپنا سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللې دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولې دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کندوز کې د آس بګیو کاروباریان وایي ډیر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي. د دې ولایت په ډیرو سیمو کې اوس د آس بګیو ځای موټرو او رکشاو نیولې، خو په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم خلک له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
اته څلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اسپګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اسپګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلې څخه بلې ګلې ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ ونې کوم، یو لایي کوټه هم پوره پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه پخا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، او د افغانستان مشهور سندرغاړي وحید صابری د لالا گا دیوان په نوم سندره هم ویلې ده. پخوا کلونو کې په کندز ښار کې آس بګۍ د حمل و نقل ښه وسیله بلل کېده، خو په دې وروستیو کلونو کې د موټرو او رکشاو زیاتېدو له امله اوس په کندز ښار کې د بګیو څرک نه لګېږي، ځکه ځای موټرو او رکشاو نیولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اسیاي جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې لوبو دوهم پړاو ته وتلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ اسیاي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. افغانستان د خپل ګروپ دواړو لوبډلو ته ماتې ورکړې او لومړنی ټیم دی چې بل پړاو ته بریالی شوی دی. د افغانستان کرکټ ټیم درې نورې لوبې هم په مخ کې لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته په ماتي ورکولو د آسیایي جام سیالیو د بی ګروپ د جدول په سر کې راغله. د آسیا شلو وره جام سیالۍ په دوو ګروپونو کې ویشل شوې. په ای ګروپ کې د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي، خو په بی ګروپ کې افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. افغانستان تر اوسه خپلې دواړه مسابقې په لوی توپیر ګټلې او لومړنی ټیم دی چې د دغو سیالیو بل پړاو ته وتلی دی. اخوا هند لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ د شلو وره سیالیو کپتان محمد نبی بنگلاديش ته له ماتې ورکولو وروسته وویل افغان لوبغاړو په دې جام کې تر اوسه ښې لوبې کړې دي.
We play a proper cricket.
موږ څوک نه پنهخه کوو، موږ په متحده او مناسب ډول کرکټ کوو. د لوبډلې په توګه مو په دې آسیایي جام کې وښودل چې افغانستان تر ټولو ښه توپ وهونکي، توپ اچونکي او فیلډران لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان آسیایي شلو وره جام لومړۍ مسابقه له سریلانکا څخه په لوی توپیر وګټله. په دوهمه مسابقه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په بل پړاو کې به افغانستان غالبا له پاکستان سره په هغه صورت کې مخامخ شي چې پاکستان او همداراز هند هانګ کانګ ته ماته ورکړي. د آسیا د شلو وره کرکټ اتلولیو پایلو به د سپتمبر په 11 وي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستانه د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلي چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو، عمومي مسؤلیت، امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له برېټانیا خبریدونکو ډیلي میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي وروستي سرتېري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله، خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنان بیا پر خلکو په تېره پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوګي له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر دغې جګړې چې د 2020 کال په اکتوبر کې پیل شوې وه څارنه کوله، خو بلاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکه کېښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي وو، خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي وو، یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلي چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د الهي په نوم د یوې میرمنې ویډیو په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي. په دې ویډیو کې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سعید خوستي ورسره په زور نکاح کړی او دی په جنسي لحاظ ځورولی او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار دغه ویډیو ټکان ورکوونکي بللې ده، خو په خپل سعید خوستي په ټویټر لیکلی چې د الهي په نوم له یوې میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ چې وروسته په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه. تفصیل په دې رپورټ کې.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دې ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولی دی. په دې ویډیو کې ونجلۍ چې خپل نوم الهه خي وای د کابل د مالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سید خوستي تور پورې کوي چې په زور او جبر ورسره نکاح کړي او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه ادعا کوي چې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور ده او د قاري سید خوستي لوري سخته شکنجه شوې ده. په دې ویډیو کې د الهه نومې لخوا ادعا شوې چې ویډیو له خپرولو وروسته ښایي د طالبانو له لوري ووژل شي، خو ویلې دي چې له سل ځل وژل کېدو دا ښه ده چې یو وار ووژل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نورې ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې د آکیږي دا میرمن هم الهه ده، په قاري سید خوستي پسې یې بلچه راخیستې او ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکي دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځان ته وراړولې. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل حیدربار ازادۍ راډیو ته وویل،
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراخ دي، خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي له بشپړ معافیت سره کېږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د ښځو د وزارت په ګډون د میرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه له منځه وړي او اوسمهال خی په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د میرمن بار په خبره زیات شمیر افغان میرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوي تاوتریخوالی په اړه وغږیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاري سید خوستي هم زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټویټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړی. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یوې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستي په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د میرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه وان تر دې چې د الهي له لوري قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حقه استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستي دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو میرمنو د طالبانو له لوري د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لوري رد شوي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د